وما كان لنبي أن يكون له أسرى د یو نبی د پاره خو دا نه د جایز یعنی یو نبی خو هسې د یو نبی د پاره داسې نشي کېدی چې هغه قیدیان جوړ کړي حتی یسقن فی الارض تر دې چې هغه وینه اوبهوي په ځمکه کې یعنی د یو نبی د پاره دا نه دی جایز چې هغه دې وینه اوبهوي په دین کې دې وینې اوبهوي چې هغه قیدیان جوړ کړي او بیا فدیه واخلي پوه شوئ په دې خبره دا تاسو چې په یو نبی پورې خبرې کوئ که نه نو دا غلطي دي ځکه چې یو نبی داسې نشي کولی چې هغه په دې وجه قیدیان جوړ کړي او د دې دپاره په ځمکه کې وینه توی کړي تاسو غواړئ د دنیا د ژوند فایده تاسو په دې وجه جنګیږئ تاسو دنیا غواړئ والله يريد الآخرة أو الله تعالى آخرة غاردة غيدة بارا والله عزيز حكيم أو الله تعالى دير زبردست أو حكمة والدين لولا كتاب من الله سبق هم دا دي سر دي نو دي تور سر هم گورو كوچري دا الله تعالى فيصل دا مخكنا نوي شوي كوچري الله تعالى دا دا مخكنا نوي لكالي چي يو نبي وي پا يو قوم كي دننا په کوم ځای کې چې نبی وي نو هلته الله تعالی بیا عذاب نه رالیږي نو په تاسو باندې لوی عذاب راتلی شو ټیک ده او که چېرې الله تعالی د مخکې نه دا فیصله نه وې کړي تاسو له د مهلت ته درکولو نو عذاب راتلی شو یعنی دا دویمه معنا هم ډېره صحیح ښکاري او دا خبره په پوهېدو کې صحیح ښکاري نو د هغوی د اعتراض دا یو جواب دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې وجه جنگ نه دی کړی هغه دا کار نه کوي چې او یا کسان قیدیان جوړ کړي او یا خپل خلک شهید کړي صرف د فدیې دپاره کچری دا د اعتراض کولو والو په کانټیکس کې واخیستی شي نو بیا بنده په خبره باندې ښه پوهېدی شي نو په تاسو باندې عذاب راتلی شو او الله تعالی په تاسو باندې اجتماعي عذاب نه رالیږي او الله تعالی په تاسو باندې په یړ عذاب نه رالیږي یعنی په جمع باندې دا داغوی چې یعنی هغوی چې کوم عذاب غوښتو چې په مونږ باندې د کاڼو باران چې په مونږ باندې د کاڼو باران را اووروه نو په تاسو عذاب نه راځي ځکه چې الله تعالی مهلت تر کړی دی او که اولنۍ معنی واخیستی شي نو په تفسیر کې راغلی دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جړا شو چې دا آیتونه نازل شو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره فکلو مما غنمتم حلالا طیبا او لکه ما چې درته ویلي وو چې په تیرو شریعتونو کې مال غنیمت اخیستل جایز نه وو لیکن ستاسو دپاره جایز دی نو بې فکره شئ او خورئ دا حلال دی طیب دی واتقوا الله او د الله تعالی تقوا اختیار کړئ د الله نه ویریږئ ان الله غفور رحیم بې شکه الله تعالی ډیر بخښنی والا ډیر رحم کول واله دی کمی زیاتی الله تعالی معاف کوي د دې آیت کانټیکس دا دی چې کله تیر آیت نازل شو نو مسلمانان پریشانه وو چې مونږ فدیه اخیستی ده نو دا خو صحیح کار مونږ نه دی کړی یعنی چې دې قیدیانو نه اخیستی ده او کافرانو خو به هر وخت څونه څو خبرې جوړولې څونه څو فتنه به یې جوړوله هغوی هم خبرې شروع کړې وې چې دې ځان ته ډېر دیندای چې دې ځان ته ډېر دیندار وایي او ګوری فدیه د خلکو نه اخلي او پیسې جمع کوي جنگ مونږ نشته دا جنگ یې کړی هم د دې دپاره وو چې دې پیسې وګټي چې داسې خبرې وي نو بیا د خلکو په زړو کې هم دا خبره راځي چې دا مال صحیح هم دی او که نه نو وفرمایلی شو چې نه دا مال حلال دی طیب دی یا ایها النبی ای نبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى ای نبی دوی ته ووایا څوک چې ستاسو په لاسونو کې دي د قیدیانو نه یعنی کوم قیدیان چې ستاسو په قبضه کې راغلي دي هغوی ته ووایا ان یعلم الله فی قلوبکم خیرا که چېرې الله تعالی معلوم کړو په ستاسو په زړونو کې سو خیر یؤتکم خیرا مما اخذ منکم نو الله تعالی به درکړي تاسو له بهتر د هغې نه څو چې واخیستلی شول ستاسو نه اوس دا څو خبره ده په اصل کې په هغوی کې چې څوک راغلي وو د جنګ کولو دپاره نو هغوی د ډېر شوق سره د مسلمانانو سره جنګ کول نه غوښتل یعنی هغوی جنګ کولو له نه وو راغلي هغوی په مجبورۍ باندې راغلي وو هغوی غوښتل چې د دې نه وځو لیکن د هغوی سره بله سلاره نه وه نو اوس د هغوی د لاچارۍ او مجبورۍ په وجه راغلل او هغوی او د هغوی همدردۍ د مسلمانانو سره وې. بعضې خلک وایي چې د هغوی په زړونو کې اسلام و، لیکن هغوی خپل اسلام ظاهر کړی نه و، او چې کله د هغوی نه فدیه واخیستې شوه نو ډېرو قیدیانو وویل چې موږ خو د زړونو مسلمانان شوي یو، زموږ نه ولې تاسو فدیه اخلئ؟ نو الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې اے نبی، دوی ته ووایه چې الله ستاسو په زړونو کې خیر ولیدو او الله تعالی ته خو د هر څیز د مخکې نه پته ده، نو بیا څه مطلب شو د دې خبرې؟ یعنی که واقعی ستاسو په زړونو کې خیر وي که نه، نو الله تعالی ته بیا پته ده، الله تعالی به درله واپس درکړي څو چې ستاسو نه اخیستې شوي دي، بلکې د هغې نه به درله زیات درکړي، بهتر به دله درکړي د هغې نه. نو تاسو فکر مه کوئ، ستاسو به هیڅ هم نه ضایع کیږي. نو په دې باندې حضرت عباس رضی الله عنه فرمایي، دا غونه تقریبا 40 اوقیه سرو زر اخیستې شوي وو. هغه وایي چې وروسته واقعي دا آیت زما د پاره رښتیا شو، ځکه چې د هغو په زړه کې هم اسلام و، لیکن هغو خپل اسلام نه و ظاهر کړی. نو هغوی چې زه ولې ورکړم، نو د هغو نه فدیه واخیستی شوه، لیکن هغو وروسته خبره کوله چې اسلام یې راوړو، یعنی چې په ښکاره سره یې اسلام راوړو، چې الله تعالی ماله بیا 40 تاجر غلامان راکړل او هغوی به کمایی کوله، ګټه به یې کوله او راوړه به یې، او د هغې نه بهتر مال الله تعالی هر څه راکړل. د هغوی په باره کې دا هم راځي، د چا په باره کې؟ یعنی قریشو خپلې فدیې ورکړې او خپل سړي ولېږل او د هر قیدي نه د فدیې رقم وصول شو، یعنی د هر قیدي نه د فدیې رقم وصول شو. نو حضرت عباس رضی الله عنه وفرمایل چې ای د الله رسول، زه خو مسلمان وم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ما ته ستا د اسلام علم و، او که ستا دا قول صحیح وي نو الله تعالی به تاله د دې بدله درکړي، لیکن چونکې دا ټول معاملات په ظاهره باندې دي، نو ځکه به تا ته فدیه ورکول وي، بلکې د خپلو وریرو به هم ورکوي نه بلکې د خپلو وریرونو به هم ورکوي، یعنی د حضرت عباس رضی الله عنه وریرونه به هم وو په جنگ کې، او د خپل حلیف به هم ورکوي. نو هغوی چې یا رسول الله، زما سره خو دومره مال نشته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې هغه مال څه شو؟ کوم چې ستا او ستا ښځې ام الفضل په ځمکه کې خښ کړی و، او تا وی چې که چېرې زه په خپل سفر کې کامیاب شم نو دا مال به زه فلانی او فلانی نه ورکړم. نو اوس ناڅاپه د حضرت عباس رضی الله عنه د خولې نه ووتل چې والله ته خو واقعي د الله رسول یې، ځکه چې د دې مال خو هیڅ چا ته هم پته نه وه سوای زمان او زما د ښځینه. او بیا هغو 40 اوقیه سرو زر ورکړل، او دا هغه جنگ دی چې په دې کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لور د حضرت زینب خاوند هم گرفتار شوی و، او هغې خپل هار چې هغې له خپلې مور حضرت خدیجه رضی الله عنها د وادو په موقع باندې په تحفه کې ورکړی و، هغې د خپل خاوند آزادولو د پاره رالیږلی و، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سترګو کې د دې هار په لیدو سره اوښکې راغلې. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپلو ملګرو ته وفرمایل چې که ستاسو اجازت وي نو چې دا هر زه هغې ته واپس کړم، او ابوالعاص به بغیر د فدیې نه ولېږو. هغوی وی چې ولی نه، موږ دې خبرې ته بالکل تیار یو. نو هغو بیا بچوله تعلیم ورکړو، لسو بچوله، او هغه آزاد شو، او ابوالعاص هم بیا اسلام قبول کړی و. نو په دې آیت کې فرمایلی شوی دی چې د زړو په حال الله تعالی خبر دی، چې د چا په زړو کې نیکی وي نو د هغې الله تعالی ته پته ده. دلته وفرمایلی شو چې الله تعالی به هغوله واپس د دې نه بهتر ورکړي، لیکن هسې هم جنرلی، یعنی کو عام طور تاسو وګورئ چې د چا په زړو کې د نیکۍ جذبه وي که نه، نو هغو ته د هغې د اعلان کولو ضرورت نه وي چې بس زما په زړه کې خدا دی، زما په زړه کې دا دی. الله تعالی ته ټوله پته ده که ستا په زړه کې دی، د هغې د ثابتولو ضرورت نه وي. ويغفر لكم او هغه به معاف کړي تاسو ځکه چې هغه غفور الرحیم دی. دې قیدیانو ته ویل کیږي چې هغوی د جنګ لپاره راغلي وو چې کوچرې تاسو ایمان راوړئ که نه نو تاسو چې سو په فدیه کې ورکړي دي نو د هغې نه به بهتر الله تعالی تاسو ته واپس کړي او ستاسو خطایې به هم معاف کړي. وإن يريد خيانتك او کچری هغوی ستا سره د خیانت اراده وکړي کودننه یې د دوکې نیت وي فقد خان الله من قبل نو بېشکه هغوی خو د الله سره خیانت کړی دی د دې نه مخکې. یعنی دوی شرک کړی دی، شرک د الله تعالی سره خیانت دی، نو د دې نه مخکې هم دوی خیانت کړی دی. فأمكن منهم نو الله تعالی هغه ستاسو په قبضه کې درکل، یعنی که هغوی خیانت کوي نو په خوله وایي چې موږ عیسی اسلام راوړی دی او په زړه کې غلا ده، دوکه ده، صرف د خپل ځان د بچ کولو دپاره. نو دوی خو د دې نه هم لوی کار کړی دی، کچرې نن دوی نیولی شوي دي او الله تعالی ستاسو په قبضه کې درکړی دي نو سبا له هم الله تعالی دوی درکولی شي ستاسو په قبضه کې. والله عليم حكيم او الله تعالی علم والده او حکمت والده. چې یو انسان په زړه کې څه هم ساتي او یاد وکور کوي د چا سره بددیانتی کوي، یعنی د چا سره بددیانتی کوي، وعده خلافی کوي یا خیانت کوي، نو الله تعالی ته خو ټوله پته ده. ان الذين امنوا بشکه هغه خلق چا چې ایمان راوړی دی وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله بشكها خلق چی ایمان راوړو او هغوی هجرت وکړو. دا سوکو ها خلق چی د مکه اوسیدونکو مسلمانان، دوی د مکه نه مدینې ته هجرت کړي وو د مذهب د پاره، نو دوی ته مهاجرین ویل شي. نو مهاجرینو ایمان راوړو او هجرت وکړو او دریم کاری سوکړو جهاد وکړو د خپل مالونو او ځانونو سره د الله تعالی په لار کې. نو دا یو گروپ دی، یعنی یو ډله ده، او بل گروپ کوم یو دی؟ والذین آووا هغه خلق چې دوی لای پناه ورکړه ونصروا او د دوی مدد وکړو اولئک هم دا خلق دی بعضهم اولیاء بعض ځینې په هغوی کې دوستان دي د ځینو، یعنی دا دوه ډلې دي. نو دوی د یو بل اولیا دي، دوستان دي. یو هغه خلق دی چې هغوی خپل هر څه پرېښودل او خالي لاس راغلل، یعنی مهاجرین. هجرت کول آسان کار نه دی، او دا هجرت د دنیاوي مقصد دپاره نه و، بلکې د مذهبي ازادۍ دپاره و چې موږ داسې ځای ته لاړ شو چې هلته خپل دین په آسانه باندې پریکټس کولی شو، یعنی چې د ازادۍ سره په خپل دین باندې لیشو. په مکه کې هغوی ته د دین ازادي نه وه، نو د هغوی هجرت صرف د دین اسلام او د الله د پاره و، او جهاد یې وکړو. هغوی خپل هر څه لګول، خپل مال هم ولګوه، خپل ځانونه یې هم ولګول د الله په لاره کې. او هغه خلک چې چا چې دوی له فنا ورکړه د آوو انصاری مدینه ته وایي نه او هغه خلک چې دوی لای پناه ورکړه دا وو انصاری مدینه. انصار د مهاجرینو مدد کړی وو، او د دې نه مخکې هغوی ته بالکل پته نه وه چې د دین په وجه هم داسې مضبوط تعلق جوړېدی شي د بنده. هلته قبایلي حلیفان وو، او یا به یې رشته دارۍ وې، په خپلو کې به یې تعلقات وو، لیکن داسې سونه وو چې د مذهب په وجه بان جوړ شوی وې، او داسې محبتی پیدا شوی وي. دا شی په اول ځل اسلام راوستو چې د ایمان په وجه هم محبت کیدی شي، د یو الله د ذات په وجه، د هغه د نوم په وجه هم محبت کیدی شي. یعنی د ایمان او اسلام په وجه هم سو محبت کیدی شي. او بیا هغه خلق چې هر سی پریښودل او راغلل، او هغه خلق چې هغوی لای پناه ورکړه د هغوی مدد یې وکړو د کلاو زړه سره، او څومره د محبت سره یې هغوی له ځایونه ورکړل. سوچ کوئ چې خالي لاس خلق راغی، هیڅ هم ورسره نه و، نه کور و، نه جاب و، نه د ژوند د تېرولو دپاره سامان و دا غوی سرا نه خوراک و نه څښاک و نه جامه پیزار و. چې کله خلک یو نوي ځای ته لاړ شي نو څنګه وي ژوند هلته؟ ګورئ که نه چې کومو ملکونو طرف شي جیز را شي نو بیا څومره مسلې پیدا شي، د هغه ملک په اکانمي باندې څومره بوج را شي. دومره ډېرو خلکو له ځای ورکول دا سو آسان کار نه وي. وړوکې شان د مدینې کلی دی او دومره رفیجیز راغلل. رفیجیز و هغوی که نه نن هم په دنیا کې د خلکو سره ډېر هر څه دي، لیکن هلته دغه شان مثال نه میلاویږي چې خلک په ناګزینو له داسې په خوشحالۍ، یعنی هغوی خپل ځان ته را تر غاړه باسي او هغوی دا خبره محسوسه هم نه کړي چې موږ د خپلو کورونو نه راوتي یو. هغوی له په خپلو کورونو کې ځایونه ورکړل، داسې نه وکړي چې تاسو له به په هوټل کې انتظام وکړو او هلته اوسېږئ، موږ تاسو په کور کې نشو ساتلی. نه، هغوی ورله په خپلو کورونو کې ځایونه ورکړل. نو دا ډېره غټه خبره ده. د دې مثال تاسو ته په دنیا کې یو ځای هم نشي میلاوېدی. نن هم په دنیا کې خلک خیمې لګوي یا رفیجی کیمپس لګوي او په هغې کې ورله ډوډۍ او اوبو ورکوي، لیکن څوک هغوی ځان ته نه را تر غاړه باسي او دا نه وایي چې راځئ تاسو زموږ وروڼه یې، راځئ زموږ سره اوسئ، زما سره څلور کمرې دي، یوه به تاله درکړم. داسې څوک نه کوي. لیکن ګورئ د هغوی څنګه کلاو زړونه وو، ځکه خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د انصارو سره محبت کړی و او د انصارو سره محبت کول یې د ایمان حصه جوړه کړې وه. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې که هجرت نه وی نو زه به د انصار یو سړی وم. سبحان الله، که ټول خلک په یوه لاره باندې روان وي او انصار په بله لاره باندې ځي، نو زما لاره به هغه لاره وي کومه چې د انصارو لاره وي. انصار مغز دی او نور ټول خلک پوستکی دی. اصل شیخ مغز وی که نه، او باقی خلک پوستکی دی. ای الله په انصارو باندې رحم وکړي، ای الله د انصار په اولاد باندې رحم وکړي، ای الله د انصارو په اولاد باندې رحم وکړي. دومره ډېرې دعاګانې نبی کریم صلی الله علیه وسلم انصاری مدینه ته کړي وې، دومره دعاګانې به ته کړي وې. الله اکبر. او چې مکه فتح شوه نو دا خلک وویرېدو چې چرته داسې ونه شي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم واپس په مکه کې پاتې شي. او چې په هنین کې وروسته مالی غنیمت تقسیمېدو، ځینې خلک په دې خبره باندې خفه شو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مکې خلکو له زیات سیزونه ورکړل په مالی غنیمت کې، حالانکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم له په دې وجه باندې ورکړي وو چې د هغوی زړونه اسلام طرف تمایل شي، ځکه چې دا خلک نوې اسلام ته راغلی وو او اسلام یې قبول کړی وو. او په بعضې ځایونو کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خمس نه هغوی له ورکړي وه، یعنی د خپلې حصې نه. نو هغه وخت چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پته ولګېده چې انصارو دا خبره محسوسه کړه چې مکې والو له ډېر څه ورکړی شو، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغوی ته خطاب وکړو چې اے انصارو تاسو گمراه وی او الله تعالی تاسو له هدایت ورکړو. تاسو د یو بل نه کټ شوي وی او الله تعالی تاسو یو ځای کړی، یعنی الله تعالی په تاسو باندې ډېر احسانات وکړل. هغوی ته د الله تعالی احسانات را یاد کړل او بیا یې هغوی ته وفرمایل چې تاسو خو هم ماته داسې ویلی شئ که نه چې موږ خو هم تاله پناه درکړې وه. ته څه وې؟ ستا سره خو هیڅ هم نه وو. ووایه که نه، ستاسو خو هم د ویلو حق شته دی، ووایه ماته. او بیا یې په اخیر کې وفرمایل چې ای انصارو، چې نن خلک ګډې او بیزې د غوړندي نه ونیسي او د ځان سره یې روانې کړي، او تاسو داسې وکړئ چې خپل رسول د لاس نه ونیسئ او د ځان سره یې مدینې ته بوځئ. نو انصارو په هټکو باندې وژړل، هغوی ډېر زیات خفه شول، ځکه چې په هغوی کې ځینې خلک په مالی غنیمت باندې خفه شوی وو. او په دې کې هر قسمه خلک وي چې وګورئ دو هغوی له دا ورکړل او هغه یې وله ورکړل او موږ دغه شان پاتې شو. د مال په وجه باندې ډېر زړونه بدیږي اکثر د خلکو د یو بل نه. نو وی فرمایل چې څنګه به وي چې خلک خپلې ګډې او بیزې ترلاسه کړي او تاسو د الله نبی به وځئ د ځان سره. الله اکبر. نو د انصارو ډېر غټ فضیلت دی په حدیثونو کې او په حدیثونو کې بیان شوی دی چې په یو ځای کې د مهاجرینو فضیلت وي نو هلته د انصارو هم فضیلت وي، ځکه چې نه هجرت کول آسان وي او نه چاله دومره هر څه ورکول آسان وي چې خلک بندیانو له په خپلو کورونو کې ځای ورکړي. نو دی د یو بل اولیا دي په خپلو کې، او دا هغه رشته ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې کې قایمه کړې وه. دا د ولایت رشته وه او ولی چې وي نو دا یو ډېر خوږ دوست وي، ځیګر واله دوست. ولی حمایتی ته هم وایي، سرپرست ته هم وایي، د سختۍ په وخت کې په کار راتلو واله ته هم وایي، نږدې رشته دار ته هم وایي. د ډېر ډېره وسیع معنی ده. دوی و چې په خپلو کې د یو بل اولیا وو، مددګار وو. والذین آمنوا، او هغه خلک چې ایمان یې راوړی دی، اوس دا دریم ګروپ دی، دریمه ډله ده. ولم یهاجروا، او هغوی هجرت نه دی کړی. ما لکم من ولایتهم من شی، ستاسو دپاره د هغوی په ولایت کې، یعنی د هغوی په دوستۍ کې، هیڅ هم نشته. حتی یهاجروا، تر دې چې هغوی هجرت وکړي، د هغوی سره ستاسو ولایت رشته نشته، ستاسو د ولایت رشته نشته، ځکه چې هغوی هجرت نه دی کړی. د دې نه پته لګي چې دوی ستاسو مسلمانان رونه خو دي، اسلامي اخوت دی، او د هغې په وجه هر مسلمان د بل مسلمان رور دی. خو ګورئ، ځینې تعلقات د ځینو نه زیات وي، اوچت وي، او هغه تعلق په څه وجه باندې زیات وي؟ چې چا زیاتې قربانۍ ورکړې وي نو د هغو سره تعلق هم زیات وي. دوی قربانۍ نه شوه ورکولی، ایمان یې راوړو لیکن کورونه یې نه شو پرېښودی، هلته پاتې شوي وو، یعنی په مکه کې په خپلو علاقو کې. هجرت یې ونه کړو. په تاسو باندې د دوی ذمهداري نشته، د دوی د مدد، د دوی د مرستې، ځکه چې د دوی د وفادارۍ پته نه لګي چې دوی وفادار هم دي او که نه، ځکه چې هجرت یې ونه کړو. وإن استنصروكم في الدين، او کوچری هغوی وغواړي ستاسو نه د دین په معامله کې، یعنی کوچری هغوی په هغوی باندې سوافت راشي په کوم ځای کې چې هغوی اوسیږي، نو اوس هغوی ستاسو نه مدد غواړي، د دنیا په معاملاتو کې نه، د دین په معامله کې. چرته نښتې دي، څو مصیبت پرې راغلی دی، څو مسلې دي. فعلیکم النصر، بیا هم په تاسو باندې ذمهداري ده چې بیا هم تاسو د هغوی مدد وکړئ. پوه شوئ، دا څومره ښکلی اصول دی د اسلام. که ستاسو سره هجرت هم نه وي کړی او ستاسو سره نه وي راغلي، که هغوی تاسو مدد لره وغواړي، نو تاسو د هغوی مدد وکړئ. ټیک ده؟ د دې مقام او مرتبه د هجرت کولو والو مهاجرین په شان نه ده او د انصار په شان نه ده، لیکن بیا هم اوس یو مؤمن بل مؤمن لیکن بیا هم اوس یو مؤمن د بل مؤمن نه مدد غوښتی شي، نو د دوی به مدد کیږي. الا، مگر یو اکسپشن دی دلته. علا قوم بینکم و بینهم میثاق، کچری ستاسو د هغه قوم سره معاهده وي د امن، نو بیا تاسو د دوی مدد نشئ کولی. الله اکبر. یعنی په یو کافر ملکی په مسلمانانو باندې ظلم کیږي، اوس هغه مسلمانان ستاسو یعنی د مسلمان ملک نه مدد غواړي چې زموږ مدد وکړي، نو په تاسو باندې د هغو مدد کول ضروری دي. لیکن په هغه صورت کې دا مسلمان ملک د هغوی مدد کولی شي که چېرې د مسلمان ملک د هغه کافر ملک سره د امن معاهده نه وي، یعنی په هغوی کې د امن معاهده ده چې زموږ به ستاسو سره سفارتی تعلقات وي، زموږ سفارتخانې به د یو بل په ملکونو کې وي، د یو بل سره به لاس ملاوهو، د امان معاهده وي داغوی. نو اوس په داسې حالاتو کې تاسو په دغه کافر قوم باندې حمله نشئ کولی، هغوی نشئ مړ کولی، داغوی سره ظلم او زیاتی کول جایز نه دي. نو بیا تاسو په پټه هم د هغوی خلاف نشئ جنګېدی، ځکه چې ستاسو ورسره د امن معاهده ده. یو کار کېدی شي او هغه دا دی چې تاسو چې هغوی ته وویلی شي چې تاسو خیانت وکړو، موږ ستاسو سره اوس معاهده برقراره نشو ساتلی، بیا د هغوی سره معاهده ماته کړئ او د هغې نه پس بیا جنګ کولی شئ. نو بیا ورسره په هره طریقه باندې جنګ کولی شئ، لیکن داسې نشي کېدی چې د کافر قوم سره د پاسه پاسه معاهده وي او پټ په پټه د هغوی خلاف کار روایي کوئ او په پټه باندې خلک لیږئ چې هغوی جنګ وکړي. داسې نشي کېدی. والله بما تعملون بصیر، او الله تعالی هر څه ویني چې تاسو عمل کوئ. چې تاسو په پټه څه کوئ او په ښکاره باندې څه کوئ، د چا سره مو معاهدې دي، د چا لاس تړلی شوی دي، څوک مدد غواړي، بس الله تعالی هر څه ویني. نو ډایرکټلی یا انډایرکټلی تاسو د هغه قوم خلاف نشئ جنګېدی چې د چا سره ستاسو د امن معاهدې وي. د دې نه پته لګي چې په اسلام کې د وعدو او معاهدو څومره غټ اهمیت دی. چې کله تاسو معاهده وکړئ کنه، نو هغه مه ماتوئ. تاسو ابو جندل ته وګورئ. ابو جندل چې وو دا یو صحابي وو، دوی اسلام راوړی وو. یعنی چې کله په صلح حدیبیه کې هغه څومره بې وسه وو، هغه راغلی وو مسلمانانو طرف ته، ٹھیک ده، او هغه ډېر بې وسه وو او مسلمانانو بیا څه چل کړی وو، ځکه چې دو ابو جندل مسلمانانو ته وی چې تاسو زما مدد وکړئ او ما دې له ما واپس مه ورکوئ، لیکن مسلمانانو بیا هغه واپس کړی وو، حالانکه هغو د مدد دپاره ډېرې چغې ووهلې، وی جړل. د هغو داسې بد حالت وو، لیکن د مسلمانانو لاس تړلی شوی وو، هغوی څه نشو کولی، ځکه چې د قریشي مکه سره یې معاهده وه. دغه شان نن هم حالات دي. ځینې ملکونه داسې دي چې د هغوی سره ستاسو د امن معاهدې دي. اوس که مسلمانان ډېرې چغې وهي، نو تاسو د هغوی مدد له مسلمانان نشي راتلی، نو د هغوی مدد له مسلمانان نشي راتلی. نو مؤمن چې وي، د هغو دوه روخه نه وي، یعنی هغه دو پړق نه وي. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، دا کافران چې دي، نو د هغوی ځینې د ځینو اولیا دي. کافران د یو بل مددګار دي، حمایتي دي، مرستې واله دي. کافران د اسلام خلاف ټول یو شي. کو هغه هر کافر وي، لکه کو عیسایان وي، کو یهودیان وي، کو د هغوی په خپلو کې ډېر هم د یو بل نه زړونه بد وي، لیکن د مسلمانانو خلاف د هغوی یوه ډله وي. الا تفعلوه تکن فئة فی الارض، کچری تاسو د هغوی په شان یو نشئ کنه، لکه څنګه چې هغوی یو شوي دي ستاسو خلاف، کچری تاسو یو نشئ، تکن فتنة فی الارض و فساد کبیر، نو په ځمکه کې به فتنه جوړه شي او غټ فساد، ډیر زبردست فساد به وي، کوم چې تاسو نن ګورئ. هغوی ټول د مختلفو مذهبونو نه دي، لیکن هغوی په خپلو کې یو دي، یوه ډله یې جوړه کړې ده. لیکن مسلمانانو، تاسو ولې داسې نه یې؟ ای مسلمانانو، کچری تاسو داسې نه کوئ، نو بیا به فتنه جوړه شي. او ګورئ هغه فتنه تاسو نن ګورئ که نه، کچری د دین په بنیاد تاسو د یو بل سره نه یو ځای کېږئ، د یو بل مدد نه کوئ، نو دا څنګه فساد دی؟ د مسلمانانو هیڅ روب پاتې نه دی. کچری هغوی د مسلمانانو اولیا نه جوړیږي، د هغوی مرسته نه کوي، نو فتنه به وي که نه. نن مسلمانان ځای په ځای وهلی او ټکولی کېږي، او کافرانو ته ښه پته ده چې کو تاسو د دوی یو کس هم مړ کړئ، نو د دوی بل کس به هیڅ هم ونه وایي، ځکه چې هغه کس د مسلمان ولی نه دی که نه. کو دا ټول تاسو ذلیل کړئ، نو هغوی ته هیڅ فرق نه پرېوځي. او بله دا فتنه ولې جوړیږي؟ کچری تاسو په خپلو کې اولیا نه جوړیږئ، د یو بل حمایتي نه جوړیږئ، نو هغه کمزوري مسلمانان چې وهلی کېږي، چېرته هغوی د دین نه واپس نه شي، چېرته داسې ونه شي چې د دین نه وځي هغوی، چې مسلمانان خو زموږ مدد هم نه کوي، نو د کافرانو په مقابله کې د مسلمانانو له یو کېدل ضروري دي، چې هغوی د یو بل سره ملګري شي، د یو بل مدد او مرسته کوي. نو تاسو هم دغه شان جوړ شئ، ګنی فتنه به جوړه شي. د مسلمانانو نن هیڅ جمعیت نشته، ټول خوارو وارو دي. بیا مونږ وایو چې داسې ولې دي؟ زمونږ سره ولې داسې کیږي؟ کفر واله خو ټول یو دي او مسلمانان څنګه دي؟ والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل الله، هغه خلق چې هغوی ایمان راوړو او هجرت یې وکړو او جهاد یې وکړو د الله په لاره کې. والذین آووا ونصروا، او هغه خلق چې هغوی پناه ورکړه او مدد یې وکړو. او دا هجرت چې کړی و نو دا هجرت په هغه ورځو کې و، اوس هیڅ هجرت نشته ځکه چې هغه شان حالات نه دي اوس. نو هجرت ځکه نه شي کېدی کچری حالات الله دې نه کړي، کو هغه شان حالات شي نو بیا به هجرت وي. نو هغه مهاجر او انصار چې وو، اولئک هم المؤمنون حقا، هم دا خلق وو چې حقیقي مؤمنان وو. چې کله انسان ایمان د هر څه نه مخکې کړي او چې د ایمان په مخ کې د هر څه قرباني ورکولو ته تیار شي، نو واقع هغه دا خبره ثابته کړي چې دا غو ایمان رښتینی دی. دوی خپل کورونه پرېښودل، خپل مالونه یې پرېښودل، خپل کاروبارونه یې پرېښودل، خپلې رشتې یې پرېښودې، خالي لاس راغلل، بالکل خالي. او دی انصارو هغوی ته داسې په خیر راغلی وایي چې د خپلو کورونو دروازې هغوی ته کلاو کړي، څومره لوی زړونه یې وو. او واقعي الله تعالی بیا د دوی د ایمان ګواهي ورکړه چې د دوی ایمانونه رښتینی دي. د الله تعالی ګواهي راغله ځکه چې رښتینی ایمان بیا خبرې کوي، هغه بیا داسې نه وي چې زموږ ایمان دننه دی او هغه چاته بیا په نظر نه راځي. موږ ته هیڅ مه وایئ، په موږ کې دومره ایمان دی، نو څنګه دی دا ایمان چې د سره په نظر نه راځي؟ نو ولې نه ښکاري؟ حالانکه چې کله ایمان وي کنه، نو هغه بیا خلکو ته ښکاري هم، هغه بیا په نظر هم راځي، په عمل کې هم راځي، د هغې بیا پته لګي. د هغې دپاره د زباني د هغې ضرورت نه وي بیا چې زه خلکو ته په خوله باندې ووایم چې په ما کې خو ډېر ایمان دی، تاسو ته پته ده چې زما ایمان څومره ډېر دی، تاسو خپل کار کوئ، تاسو ته څه پته ده؟ نو دا څنګه ایمان دی چې په نظر نه راځي؟ نو نن هم کوڅو په دې وجه هجرت کوي چې د هغوی ایمانونو ته خطره ده، هغوی په خپل دین باندې نه شي تلی، د هغې په وجه در په در شي. او د بل ځای خلک چې هغوی هلته آبادوي، هغوی دوی له پناه ورکړي، نو د دوی ایمان بیا واقعي رښتینی ایمان دی. لهم مغفرة ورزق كريم، د دې لپاره بخنه هم ده او عزت والا رزق هم ده د الله سره. او دا ده د الله تعالی قدردانی د داسې خلکو دپاره چې ما خپل ایمان واقعي ثابت کړو چې زموږ ایمان رښتینی دی. والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، او هغه خلک چې هغوی ایمان راوړو پس د دې د سونه پس د صلح حدیبیه نه پس چې چا ایمان راوړو او هجرت یې وکړو، یعنی هغوی سوچ وکړو، وخت یې واخیستو او بیا اسلام لږ په بره لاړو، ظاهره ده هغه ورځې خو ختمې شوې. په کومو ورځو کې چې مصیبتونه وو او پریشانۍ وې، اوس خو امن او امان دی، ځکه چې اوس معاهده شوې ده د امن چې اوس به څوک جنگ نه کوي. ځکه د سیرت علم ډېر ضروري دی، که په قرآن باندې پوهېدل غواړئ، ځکه چې په سیرت کې دا ټولې واقعې ښه په ترتیب سره بیان شوي دي. د حدیبیې نه پس خو مکه فتح شوې وه، نو هغه خلکو چې هغوی وروسته ایمان راوړو او هجرت یې وکړو او جهاد یې وکړو، معکم ستاسو سره، فاولئک منکم، نو هم دا خلک دي چې ستاسو نه دي، یعنی خیر د هغوی دپاره هغه درجې نه دي بیان شوي کومې چې د هغوی دپاره دي. لیکن دي ستاسو وروڼه، ټیک ده؟ د دې نه پته لګي چې په شروع کې یو کار وي، نو په هغې کې بنده خپله حصه واچوي، او یا د قربانۍ وخت وي او په هغې کې بنده مخکې شي، نو د هغوی مقام جدا وي. چې کله هر شی سټ شي، هر څو استیبلش شي او نور خلک راشي شامل شي، او هغوی غواړي چې زموږ نوم هم په دې کې شامل شي، نو د هغوی بیا یو شان درجې نه وي. نو دغه شان د الله سره هم د هر چا درجې دي، ټول خلک د یوې درجې نه دي. اولنی خلک په سابقون والاولون کې راځي، وأولو الأرحام بعضهم إلى بعض في كتاب الله او چې کوم رشتہ دار دي پاغي کې زيني د زينو نه زیات نږدې دي د الله په کتاب کې د الله د کتاب نه څه مطلب دی دلته لوح محفوظ په لوح محفوظ کې چې کوم تعلق د رحم د رشتو په وجه دی دا په خپل کې چې رشتہ داری ده نو هغه زیات نږدې ده د زينو نه یعنی د یو بل سره چې د رحم کوم رشتہ ده د دې په وجه چې کوم رشتہ داری جوړیږي نو هغه په اصل کې د ټولو نه نږدې وي د الله په کتاب کې دا خبره ولې وشوه ځکه چې په مدینه کې د مسلمانانو په منځ کې یوه بله رشته جوړه شوه او دا رشته د مواخات په وجه وه نبی کریم صلی الله علیه وسلم مهاجرین او انصار ورونه ورونه جوړ کړي وو په اوله کې خو بالکل داسې وې لکه څنګه چې رونه د یو بل په وراثت کې حصه دار وو لکه سکه رونه چې د یو بل سره په وراثت کې هم حصه دار وو هر سو لیکن بیا چې کله حالات صحیح شول او ضرورت باقی پاتې نه شو نو بیا وفرمایل شو چې اوس بدوی ته یعنی مهاجرینو او انصارو ته د یو بل په وراثت کې حصه نه ملاویږي اوس چې الله تعالی کومې د رحم رشتې جوړې کړي دي نو هغه اصلي رشتې دي د الله په کتاب کې دیتا د نږدې رشتې وویلې شوې ان الله بكل شيء عليم بشکه الله تعالی ته د هر څه علم دی دا احکامات هغه رب راکړي دي چې هغه ته د هر څه پته ده دا هغې علم لري آیا په دې خبره زموږ یقین شته دا حکم هغه رب راکړی دی که دا خبرې زموږ ذهن ته صحیح ښکاري او که نه ښکاري چې نه داسې نه دي کول پکار د دې سره خو به دشمن نور مضبوط شي زموږ به نقصان وشي که هر قسمه خیالات راشي ذهن له نو یوه خبره یاد ساتئ چې ان الله بكل شيء عليم بېشکه دا هر څه د الله تعالی په علم کې دي او هغو ته ښه پته ده د هر څه بیا هیڅ ضرورت نشته چې تاسو خپل عقل استعمال کړئ په دې احکاماتو کې چې ما ته زیاته پته ده تاسو ته هیڅ پته نشته والله يعلم وانتم لا تعلمون الله تپته ده او تاسو ته پته نشته چې کله په دې خبره بنده پوه شي کنه نو بیا د الله په هر حکم باندې عمل کول آسان شي الله تعالی دې موږ ټولو له د دې آیتونو صحیح پوهه او فهم راکړي آمین یا رب العالمین سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك تلاوة فوري
بسم الله الرحمن الرحيم
إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جاء جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم.